دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. جمعیت علماء اسلام فیفر پر یو مشر اکرم خان دورانی تر برید وروسته نن په ټول پاکستان کې د مظاهرو کولو اعلان کړی. د بلوچ بلتون پالی مشر ډاکټر الله نظر یو ویډیو خپره شوې چې پکې د ویلي حکومت د د مرګ ناسمه دعوه کړې و. روسي ولسمشر وایي د اسلامي دولت ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره همکاري ته ژمن دی. بشپړ خبرونه په بنو کې د جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی حمله وروسته د ګوند نن په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د ګوند ویان جلیل جان تیر شپه مشال راډیو ته ویل د کورونو او کار چارو وفاقي وزیر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی تیر مازیګر په نیمه قبایلی سیمه بکخیلو کې تر جلسې وروسته بنو ته روانو چې پر قافلې د ریموټ کنټرول بمی برید وشو. د بنو پولیس یو چارواکي محمد نظیف مشال راډیو ته ویل په حمله کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی، خو پکې د روغتیا ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې ژوبل دي. د حملې پړه چا نه ده منلې. د بلوچستان بلتولپالې وسلوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ یوه ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تیره ورځ رسنیو ته په استول شوې ویډیو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ناست ښودل شوی او وایي د حکومت هغه پروپاګنډې ناسمې دي چې ګواکې دی وژل شوی دی. د بلوچستان حکومت او هلته د ملیشه ځواکونو مشر د اګست په میاشت کې دعوه کړې وه چې نوموړی په عملیاتو کې وژل شوی دی. بلوچ په ویډیو کې پر حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د نیشنل اکشن پلان تګلارې په وسیله د ده په وینا د بلوچانو نسل وژنه کوي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې آیا دا ویډیو تازه ده او که څنګه. د پاکستان حکومت دې ویډیو په اړه لا څه نه دي ویلي. د پاکستان مذهبي لګکیو احمدیانو استازي وایي په هغه هیواد کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو مرکزي د ویاند دفتر فرید احمد تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د احمدیانو ځورونو او په نخښه کولو تر ټولو لوی لامل د هغه هیواد آئین او قوانین دي.
پاکستان کې تھرو آؤٹ پنجاب میں سندھ میں
پر ټول پاکستان کې په هر سیمه کې او په ځانګړي توګه پنجاب او سندھ صوبو کې ډیر زیات مشکلات دي. د دې تر ټولو لوی وجه دا ده چې د هیواد آئین او قوانین د احمدیانو پر ضد دي. همدغه وجه ده چې مذهبي سغدریزه دا پلمه کوي چې حکومت دغه قوانین نه عملي کوي نو دوی به کوي.
فرید احمد دا څرګندونې پر داسې مهال وکړي چې څو ورځې مخکې په جیلم کې پارېدلو خلکو د مذهب او اسلام پیغمبر سپکاوي په تور د احمدیانو یوه کارخانه وسوځله، خو د پاکستان وفاقي حکومت ویان پرویز رشید له مشال راډیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ چې د پاکستان قوانین امتیازي دي. د زیاته کړه چې دولت یا ریاست احمدیانو ته هغه ټول حقونه ورکوي چې لکه نورو پاکستانی وګړو ته یې چې ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندو ګوښه کول به د ولایت امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دانشي دا خبره تیر ماښام مشال راډیو ته په دې تناظر کې وکړه چې ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي له دندو لرې کړل چې پر کندوز ښار د وسلوالو د برید په برخه کې یې بېغوري کړې وه. غني تېره ورځ وویل لرې کړل شوي کسان به عدالت ته وړاندې کوي.
امر سبوک دوشی تمام منصوبین امنیت ملی را
دیوای د ملی امنیت د ټولو هغو مامورینو برطرفی حکم ورکوم چې په خپل دندو کې غفلت کړی دی. یو شمیر به د پوځي اصولو پر بنسټ عدلی او قضایی ادارو ته ورو پیژندل شي.
په اکتوبر میاشت کې غنو وسلوالو پر کندوز ښار حمله وکړه او تر لنډ وخت د ښار مهمه ودانۍ ونیولې. ملګری ملتونه وایي هر کال له افغانستانه د 28 ارب ډالرو هیروین بالکان هیوادونو او لویدیځ اروپا ته قاچاخېږي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو مخنیوي ادارې تیر ورځ وویل تیر کال د افغانستان ټول ناخالصه پیداوار یا جی ډی پی 28 ارب ډالر وو. دا اداره وایي د افغانستان نشه یي مواد زیات په فرانسې، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې خرڅېږي. ملګرو ملتونو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې وڅاري او د نشه یي موادو قاچاق یا سمګلینګ مخنیوی وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو له مشرانو سره لیدلی. د ولسمشر له دفتره په پرونی بیان کې راغلی په ارګ کې د پښتونخوا او کوټې ملتپاله مشرانو ته د وینا پر مهال اشرف غنی وویل ټول افغانان ویاړي چې له سولهییزو پیغامونو سره کابل ته ورغلي دي. د پښتنو ملتپاله سیاستوالو په پلاوي کې اسفندیار ولی خان، محمود خان اڅکزی، آفتاب احمد خان شیرپا او افراسیاب خټک، عثمان کاکړ او سکندر شیرپا شامل دي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنگیدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکارۍ ته ژمن دی. تیره شپه په کرملین کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر لیدو وروسته پوتین خبري غونډې ته وویل دواړه هیوادونه د شام په برخه کې د دوه اړخیزه همکاریو پر زیاتولو سلا شوي دي. په عین وخت کې پوتین وویل د ترکیې له خوا د روسیې جیټ الوتکې ویشتل د خیانت عمل و، ځکه چې روسیې هغه هیواد خپل ملګری باله. اولاند وویل دواړه هیوادونه سلا شوي چې یوازې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او نورې سخت دریځه ډلې به په نښه کوي. غرب پر مسکو تور پورې کوي چې اکثر د شامي ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیدونکي غرب پلوه یاغیان په نښه کوي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دوه اړخیزه اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بیایي. تیره ورځ په مسکو کې د خبرو پر مهال پوتین وویل هیواد یې د شام او ترکیې له پولیس سره د روسیې جنگي الوتکې ویشتلو په اړه له ترکیې د بخښنې او تاوان ورکولو انتظار باسي. د سه شنبه یا نهې پر ورځ د جیټ الوتکې ویشتو په پیښه کې یو پیلوټ وژل شوی و. پوتین وویل د هیل لري چې انقره به د دې جنایت مجرمانو ته سزا ورکړي. روسي ولسمشر دا هم ویل چې د اسلامي دولت ډلې پیدا کېدل د ځینو هیوادونو تحمل او اکثر په ترهګرۍ کې د هغوی مستقیم یعنی غلاس لرنې نتیجه ده. ترکیه ویلي چې روسي الوتکې ته یې تر ویشتو مخکې لس ځلې خبرداری ورکړی چې د هغه هیواد له فضايي حدودو دی وځي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورئ. د جمعیت علماء اسلام پر یو مشر اکرم خان دورانی په بمی حمله کې دوه کسان وژل شوي. د بلوڅ بلتون پالا مشر ډاکټر الله نظر یو ویډیو خپره شوې چې پکې یې د وژنې په اړه حکومتي ناس داوی ناسمې بللې دي. خوشنون کې وای
دا ویډیو که تاسو وګورئ دا ښکاره خبره نه ده چې دا ویډیو اوس فرش ویډیو دی.
د پاکستان احمدیانو استازي وایي د دوی د ټولنې غړي ځورول کیږي او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
پاکستان کے تھرو آؤٹ، پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ تو کافی مشکل حالات ہیں احمدیوں کے لیے.
اور پر روخانہ مستقبل خبرونه کې درته د خلکو هنرونو زده کړو پاړه معلومات ترکو.
د ورسم کول نه پس خلک مونږ سره پاره مونږ جمع کوي، نو یو هو د دې مونږ چلینو جرنل انټرویو کو او بیا ته اپټیټیوډ ټیسټ وادو.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د جمعیت علماء اسلام فی یو مشر او د پاکستان وفاقي وزیر اکرم خان دورانی پر قافله پر ریموټ کنټرول بمی برید کې دوه کسان وژل شوي. د بنو ځانګړو پولیسو یو چارواکي بیګا مشال راډیو ته ویل اکرم خان دورانی په نیمه قبایلی سیمه بکخیلو کې تر یوې غونډې وروسته بنو ته روانو چې برید پر وشو. د جمعیت علماء اسلام فی ویان جلیل جان بیګا مشال راډیو ته ویل دورانی په حمله کې بچ پاتې دی. د زیاته کړه چې د برید په غبرګون د دوی ګوند نن په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. د حمله پړه چا نه ده منلې. غلام غوث معلومات راکوي.
د بنو د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او موجوده وخت کې وفاقي وزیر اکرم خان دورانی په نیم قبایلی سیمه بکخیل کې د یوې جلسې وروسته واپس را روان وو چې په لاره کې د هغه قافله د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه، خو اکرم خان دورانی د دغه بمی چاودنې څخه بچ وتلی دی. او په دغه پیښه کې د سیادت د محکمې یو چارواکي احسان الله او یو بل ولسی وګړی اریپ الله وجل شوی دی، او د عبید شیرین او عبدالرؤف په نوم درې نور کسان په دې پیښه کې جوبل شوی دي. د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه پیښې په لړکی نن د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د جمعیت علماء اسلام مشرانو د احتجاجونو کولو پریکړه کړې ده.
اکرم خان دورانی صاحب بلو کې د یو غټه غونډې نه خطاب نه پس خپل کور طرف ته روانو. چلار کې موټر سایکل باندې ریموټ کنټرول بم سره دماکا وشو. اتورانی صاحب بال بال بچ شو. یو دو کسان شہیدان شوي دي. او مولانا اسد الرحمن صاحب، افضل شاه احمد صاحب او نور مشران چې کېناست په دې باندې غور نه پس دا فیصله وکړه، چونکه جمعې ورځ دی. جمعیت اسلام مشرانو ته او ضلعو ته اپیل شوی دی، ہدایت شوی دی چې هغه دې په دې حواله باندې خپل غم غصه اظهار دي وکړي او د پرامن مظاهرو اهتمام دي.
د دې نه وړاندې د جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضیل الرحمن هم درې ځل بریدونه ترسره شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 7 بجو،
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
د بلوچستان بلتون پالو یو ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نو موړی ویلي ژوندۍ دی او د خپلواکۍ مظاهره مبارزه د پخوا په څیر روانه ده. دا ویډیو تیر ورځ پر داسې وخت خپره شوه چې د بلوچستان حکومت او ملیشه ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ وژنې دعوه کړې وه. خدای نور ناصر په کوټه کې له بلوچ خبریال او څېړونکي شاهزاده ذوالفقار سره خبرې کړې دي او له هغې د ویډیو نوعیت او نیټې په اړه پوښتلي.
دا ویډیو که تاسو وګورئ په ویډیو کې تر اوسه پورې دا ښکاره خبره ډېر قوي دغه نه دسته چې دا ویډیو اوس فریش ویډیو دی. دغه ډېر دا دی کېدای شي دا د فریش ویډیو وي، لکه چې تا ویلې چې دنیا وخت خاموشي اول ول ویډیو نه رالی. ممکن دی دا چې دی ډېر سیف یا ډېر محفوظ ځای ته رسېدلی. بیا خپل خلق کم خلق چې پریشان وي نو ری ګروپنګ د پاره یا یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډېر ضروري اور پریشر وو. ولې چې د ډاکټر الله نظر فالوورز او دوی دا خلق د چې ژوندۍ دی بالکل ټیک دی، نو دغه سه ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی کنفرمیشن راځي.
ډاکټر الله نظر مرګ او ژوند د بلوڅ وسلواله لپاره څومره اړینه ده، څومره ضروری ده؟
ګوره د بلوڅ قوم د لپاره خو عمومي کده خبرې کوي نوښتا، مګر پرټیکولرلی خاص کر خصوصي طور دغه ګروپ د لپاره ډیر دغه دی. بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې ایکټیو دی، دا اوران پورا مکران دغه کړی دی. ګوره دا دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دادی چې دا دا ځایو کې کم ایکټیو دی، نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي. او که دا خلق چې دا د جنگي خلق دی کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دی، نو ډیر لوی فرق پرې وسی.
په اوس وخت کې د اوسنی حکومت له خوا ډاکټر مالک صاحب هم داسې ریپورټونه وچدل برامداغ بکچ سره نور بلوڅو چې مشکم مشران دي ناراضه بلوڅ لاغوي سره ملاقاتونه کړي وو او خبرې اترې روانې وي. په داسې وخت کې د ډاکټر د نظر ویډیو راتلل، آیا هغه خبرې اترې به ناکام نه سي؟ په هغه باندې به څه اثر ولوي کنه؟
یو ډیبیټ ضرور بس شروع سی. اول هغه کم خلک د ډاکټر الله نظر خلک وي هغه چې دا اعتراض کوله برامدغ بکټي باندې خان افکلات باندې هغه سک کمزور وو. ولې هغه کنفیوژن په دادا کې اوس که دا دغه رالی نو ډیر زیات مضبوطی په دادا بحث شروع کیږي چې دا خلک څه کوي. نو ضرور دا د ده خلاف چې دی آرګومنټس او دغه ورکی دوی یو دلیل ورکی چې دا ډیر غلط کار روان دی. دوی خو د قوم چې دی غداران دی دا به اوس ډیر شروع سي او کم خلک چې دا نیګوسیشن کوي د ګورنمنټ سره هغوی بیا دلیل چې دی لس کمزور پاتې شي.
د بلوچستان د بلوچ لیبریشن فرنٹ وسلواله ډلې د مشر ډاکټر الله نظر د تازه ویډیو په اړه مو له شاهزاده ذوالفقار سره چې بلوچستان کې خبريال دی د خدای نور ناصر مرکاوري ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان سینټ پر وفاقي حکومت د لږکیو حقونو خوندي ساتلو لپاره د قوانینو جوړولو غږ کړی، د هغه هیواد احمدیانو استازي وایي په پاکستان کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو مرکزي دفتر ویاند
فرید احمد وای لنون سوا څلورتیم زیګیس کال راهیسه په پاکستان کې تر 2500 زیات احمدیان وژل شوی دی. دی وای په پنجاب او سند کې احمدیان ډیر ځورول کیږي. د خبره د احمدیانو په نخښه کولو تر ټولو لوی لامل د پاکستان قوانین دي. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویان پرویز رشید وای احمدیان د هغه هیواد نور وګړو په څیر دی او دولت یا ریاست یې ساتنه کوي. ګلای از معلومات راکوي.
قسم د پاکستان حکومت په وار وار د مذهبي لګکیو د حقوقو خوندي ساتلو اداوي کوي، خو په هغه هیواد کې اقلیتونه او په ځانګړي توګه احمدیان تر ټولو زیات زورول کیږي. د بشري حقوقو او د سیاسي ازادۍ نړیوالې فریډم هاوس ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 6 میلیون احمدیان میشتي. په دې رستو کې د پنجاب صوبې په جهلم کې د احمدیانو یوې کارخانې ته اور ورتکړل شو. د دې نه وړاندې هم په دغه صوبه کې پر احمدیانو بریدونه شوي ول. په لندن کې د احمدیانو د مرکزی دفتر ویان فرید احمد له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې احمدیان ډیر په سختو حالاتو کې ژوند کوي. د دوی په خبره په هغه هیواد کې په څه ناسو ډول احمدیان په نخه کیږي، کله د توهینې رسالت په نامه او کله نورې پلمې ورته جوړول کیږي. د زیات کړه
هر علاقې مې اور پاکستان کې تھرو آؤٹ پنجاب میں سندھ میں ہر جگہ
پر ٹول پاکستان کی پر ہر سیما کی او پزانگڑی توگا پنجاب او سندھ صوبو کی ډیر زیات مشکلات دي. د دې تر ټول لوی وجہ دا ده چې د هیواد آئین او قوانین د احمدیانو پر ضد دي. هم دغه وجہ ده چې مذهبي سغدری زه د پلمکوي چې حکومت دغه قوانین نه عملی کوي، نو دوی به کوي او د احمدیانو لپاره ډیر مشکل حالات دي.
قسم د پاکستان د ازادۍ وروسته یو شمیر احمدیان په لوړو څوکو ګمال شوي ول، خو په 1974 اویایم کال کې په آئین کې د دویم ترمیم لاندې احمدیان غیر مسلم وګرځول شول. فرید احمد په دې اړه وایي چې د 1974 اویایم او بیا په ځانګړي توګه 1974 اتیایم را وروسته تر 2500 نه زیات احمدیان په دې خبره وژل شوي دي چې دوی ځان ته مسلمانان وایي. پر احمدیانو تر ټولو لوی برید په 2010 کال کې په لاهور کې شوی وو چې پکې 6 اتیا احمدیان وژل شوی ول. فرید احمد زیاته کړه چې د پاکستان په قوانینو کې احمدیانو سره زیاتې شوې او باید توپیر ختم کړل شي. خو د پاکستان حکومت مرکزی وین پر وزیر رشید له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د احمدیانو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړی دي. نوموړي ویل چې د جهلم د پیخي ذمہوار کسان نیول شوی دي. د احمدیانو د غوښتنو په اړه پر وزیر رشید ویل
پاکستان کې شهري هي اور اتنے ہی اچھے پاکستانی
احمدیان دا پاکستان وګړي دي. دوی هم هغه شان ش پاکستانیان دي چې څه ډول نور دي او د پاکستانیو په هیڅ د هغوی خپل عقیده ده. د هغوی لاقیدې سر څوک اتفاق کولای سي او څوک مخالفت کولای سي، خو ریاست د عقیدې پر بنیاد نه بلکې د خپل وګړي په توګه مکمل تحفظ ورکوي او په دې معاملې کې هم احمدیانو ته مکمل تحفظ ورکړي.
اس معاملې مې دي ریاست نو نه مکمل تحفظ دي.
پرویز رشید ته هم ویل چې ریاست د مذهب په نامه فیصله نه کوي، بلخو د مذهبي چارو په ډاکټر قبله ایاز وای چې په ریاستی کچا احمدیانو ته حقوق ورکړل شوی دي، خو په ټولنه کې داسې عناصر موجود دي چې پر دوی بریدونه کوي. ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه
ریاست خو چې کوم د آئین تحت د دوی حقوق دي اخو کوي، لکه تاسو ته قیادیږي دلته په خیبر پختونخوا کې به د صوبایي اسمبلی یو ممبر هم قادیانی احمدی براتله چې هغه باقاعده ځان اعلان کړی و چې زه د احمدیانو سره تعلق لرم. نو د ریاست طرف نه خو ښکارا ده چې د آئین پابندی به ضروري، خو دې کې شک نشته چې زمونږ جنا ټولګي داسې دي او خلک داسې دي چې هغوی د اقلیتونو سره ښه سلوک نه کوي او بالخصوص د احمدیانو سره، حالانکه آئین چې کوم حق ورکړی دی نو باید چې مونږ هغه حق دی ور.
ډاکټر قبله ایاز دا هم ویل چې ریاست باید د احمدیانو د حقوقو لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلې خواته د احمدیانو د مرکزی دفتر ویان فرید احمد وای چې په میډیا کې د احمدیانو پر ضد پروپاګاندا له وجې د دوی د فرقې خلک ځپل کیږي او باید د دې مخنیوي وشي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغان او غربي سرچینې وایي د سیمې یو شمیر هیوادونو هڅه پیل کړې دي چې افغانستان بیا د پاکستان له لارې له طالبانو سره د سولې خبرو ته راضي کړي. د افغان حکومت وی سرچینې د نوم نه خودو په شرط پرون وویل د سیمې یو شمیر هیوادونو استازو د افغان حکومت د قومي سلامتی له سلاکار حنیف اتمر سره لیدلی او ورته وړاندیز کړی چې ولسمشر اشرف غنی دی په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کانفرنس کې برخه اخیستو ته راضی کړي. د ملي امنیت سلاکار ویاند وایي حنیف اتمر بهرنی استازو ته ویلي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوالې ډلې لا هم په پاکستان کې پټن ځایونه او روزن ځایونه لري. دا هغه تور دی چې پاکستان تل رد کړی دی. احمد شیبر معلومات راکوي.
د یو شمیر هیوادو استازیو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره د پنجشنبې پر ورځ خبرې وکړې. په حکومت کې د ننني وی سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنیان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت له پاکستان سره خبرو ته وهڅوي. د سرچینې څرګنده کړه چې په کابل کې د چین سفیر له حنیف اتمر څخه غوښتي دي چې ولسمشر اشرف غنی وهڅوي څو د آسیا زړه په کانفرنس کې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په 8 او 10 په اسلام آباد کې جوړیږي برخه واخلي او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ له حنیف اتمر سره د چین، ایران او ترکیې د سفیرانو د لیدنې کتنې تایید وکړ او وی ویل چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره د خبرو پر مهال هغه ته وویل چې لا هم د حقانی تروریستي شبکه او د کوټې شورا په پاکستان کې حضور لري او تجهیز کیږي، نو تر څو چې اسلام آباد په دې برخه کې عملی لاس په کار نشي افغانستان له پاکستان سره د خبرو لپاره څه نه لري. تواب غورزنګ د ترکیې د سفیر د وړاندیز په اړه وویل
سفیر ترکیه خاطر نشان نه بودم چې کشورش
په دې لیدنه کتنه کې د ترکیې سفیر څرګنده کړ چې هیواد د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره درې اړخیزه کوربتوب ته چمتو ده. تواب غورزنګ زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار پرې باور دی چې تر هغه سولې ته رسیدل ګران دي چې وسلوال مخالفان د تروریزم له لارې د خپل سیاسي هدف ته ترلاسه کولو هڅې کوي. د چین له سفیر سره د حنیف اتمر د خبرو په اړه د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړو لوریو د امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو، د سولې په بهیر او د آسیا زړه کانفرنس په اړه خبرې کړې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې پاکستان غواړي د کابل او د افغان حکومت د مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړي. یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل پاکستان څو ځله کوشش وکړ چې یو پوځي پلاوی کابل ته د خبرو لپاره واستوي خو افغان حکومت دلچسپي ښکاره نه کړه. د همدې منبع په باور د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف چې په روسیو کې امریکا ته ولاړ د امریکا تر سفر مخکې غوښتل کابل ته راشي خو د افغانستان حکومت د هغه دا وړاندیز ونه مانه. د پاکستان له چارو سره آشنا د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې د دې پر ځای چې پر افغان حکومت فشار راولي پاکستان دې طرف فشار لاندې ونیسي.
په دې وخت کې خو پکار دا و چې نړۍ په پاکستان باندې فشار راوړي چې دغه هیوادونه دغه سفیران به د اول حال ته لاړشي، خو که بیا هم په افغانستان باندې زیات فشارونه راوړي نو افغانستان خو پاکستان ته خپلې مشخصې غوښتنې لري. هغې خوانه د تروریستان ته اجازه نه ورکوي، پناهګاوې دې لري کې
بلور ته ویل وی دي چې سرچینې ویلي دي چې پاکستان غواړي څو د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغان حکومت او مخالف وسلوالو ترمنځ د سولې پر خبرو موافقه وشي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مومند د سکولونو استادانو د دوی ترقېنه کې دوه غبرګون د رواني میاشتې له 1.5 نیټې څخه د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. د استادانو مشال رډوتوي له درو کلونو راهیسې هیڅ ترقېنه کېږي او پر خپل پخوانیو مرتبو یا عہدو کار کوي. دوی وایي د احتجاج په توګه برکار پرېږدي او یو ونې وروسته به سکولونه هم تړي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د محمد جنسی د سرکاري سکولونو هغه استادان چې لا هم د ترقيانو نه محروم دي وای چې په راتلونکو میاشت کې به هغه تر د یوې هفتې پورې سکولونو ته نزي او ورستو کې بیا هم د هغه د ترقي مسله هوار نه شو نو سکولونو ته به جرندي اچوي. دغه استادانو د دریو کلونو نه زیات وخت وړاندې د ترقي اعلانونه خوشوي خو دوی وای چې لا هم هغه ترقي نه دوی ته نه دی ورکړل شوی. کریم خان استاد په سبحان خوړ های سکول کې ماشومان ته سبق خای او وای
چې تقریبا 300 او وسته ته استادان چې ونه هغه مخکینو گریډونو ته ډیر شو هغه ډیر تر ور شو او د دې سره زمونږه د پاتې د ټولو استادانو چې دا تقریبا 3000 استادان دي د دې ټولو ترقې لارې چې نو بندې دي.
نو دغه استادان څومره په مشکل سره ډیوټي کوي. ملک دین د غازی بیک بر محمد جنسی دی یو سکول استاد دی او
وی ویل
زمونږ استادانو په بره اومندو کې داسې ګینځي کوي چې په ملیشیا په کیمپ کې کوي ځکه چې ملکارم ټول ریپیټ شوي دي کنه او بیا سار خپلې ډیټۍ له راځي ډېر د مشکلاتو سره ډینټي کوي کله تا وایي تاسو مرکز نه وکړانې او کله وایي تاسو د صوبې نه وکړانې او په دې کې زمونږ حیثیت کیا ونه مانا یا دې مرکز ومني او یا دې صوبه ومني نو موږ به دا غونه دغه مطالبه کوو.
د جماعت اسلامي ډلې د استادانو یعنی تنظیم اساتذه محمد جنسی مشر دستلی خان وای چې سرکاري ادارې استادان سبق پر خودو ته هم نه پرېګ دی نو هغه څنګه
موږ ته اوس دا پته نه لګي چې زما سر څوک دی آرمي زما برازي زما وزټ کوي پولیټیکلي زما وزټ کوي تحصیلدار رواني چې هغه وته نه دی ډیټیر نه وته جوړې کیږي خزادار را نه وځي هغه وځي بیا د ګورنر سیکشن ته والا نه وځي چې هغه وځي بیا د ورکور والا باندې سیم والا را نه وځي چې هغه وځي نور برازي ټول اخر او استاد خو خپل ټیچ ته پرې نه خوري چې هغه ټول مرحله ته تیر چې اخر کې به تیر پول کو تک را خلاص کړي سر لا چې استاد باندې دونه مسلې راشي هغه به خپل کلاس ته ټیم ورکړي.
او ملک دین وویل چې هغه د خپل حق غوښتو لپاره پراتلون کې عملی احتجاج کوي.
اوس موږ دا فیصله کړل چې موږ د 30 تاریخ نه چې نو کلاس بایکاټ کوو د 7 تاریخ پورې او کومه به دا معنی مو نه شول نو به موږ د 7 تاریخ نه چې نو طالبان د الفال کوو موږ به سکول نه بندو.
بل خو د خیبر پختونخوا د صوبې د استادانو د جولای په میاش کال 2012 کې ترقیانی شوي خو د قبایلی سیمو استادان لا هم محروم دي او غواړي چې ترقیانی وشي. دغه استادانو د ترقیانو لپاره سمری گورنر خیبر پختونخوا ته وړاندې شوی هم ده خو لا هم پر کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
وایس اف امریکا دیو ریډیو. تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د مو د ډیو رادیو خبرتیا واورید. د محل تاسو مشال رادیو ته کوګی است. زبوغ غک په منځنۍ څپ شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز په www.mashalradio.com اوریدای شئ. لدی سره سره که پر فیسبوک باندې د مشال رادیو پانا MASHALRADIO ولیکي او خوخه کړی نو هلته تازه خبرونه شننې تبصرې او ورسره ورسره ویډیوګانې ترلاسه کولی شئ. پر ټویټر هم چې موږ تعقیب کړی یا فالو م کړی نو تازه خبرونه شننې تبصرې هر څه هملته ترلاسه کولی شئ. اوس ورزو یو بل رپورټ ته. په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو پر ضد د مبارزې اداره اف ټی ایم ای وایي د باړې هغه بې کوره کړل شوې کورنۍ چې خپلو کلیو ته د ستنېدو اسناد نه لري کولی شي چې د رواني میاشتې له 13 نیټې څخه تر 2 اونیو پورې دا فارمونه ترلاسه کړي. خو بې کوره کړل شوي خلک وایي ګڼ کډوال دا اسناد نه لري او حکومت د دې فارمونو ترلاسه کولو وخت وغځوي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خیبر ایجنسۍ د باډې هغه کډوال چې تر اوسه پورې وی آر اف فارم یا د ستنېدو اسناد نه دي جوړ کړي نو باید په 13 نومبر یې د جمرود شاکس لیویز مرکز نه ترلاسه کړي او چې چا سره دغه اسناد نه وي نو په باډه کې به ورته بیا میاشتنی راشن نه میلاویږي او چې څوک یې جوړ کړي نو په دې اسنادو ورته د هر کورنۍ په سر د موبایل سیم للارې 10,000 روپۍ او ای ټی ایم کارډ للارې 25,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکولی شي. اف ډی می وای چې د باډې اکاخیل شلو بر کمبر خیل ملک دین خیل او کمر خیل زن کورنۍ دغه اسناد نه دی جوړ کړي او چې تر 13 نومبر نه پسې په 2 هفتو کې جوړ نکړي نو بیا به د رجستریشن نه خارجوي او د هر ډول امداد نه به بی برخی وی. خو بیا د باړې د کډوالو یو مشر خیلمت شاه پریدای وای چې دغه اسناد تر لاسه کول ډیر مهم دی خو باید دی لپاره دی ورکړې شوی موده وغځول شي.
دا ویاری فارم خو ځکه ضروری دی چې په علاقه کې سکیورټی فورسز والا تلاشی اخلي نو چې د سره ویاری فارم نه نو پکا خیلو کې الته ډیر خلک داسې ونیول او واپس هغه بیا مطلب چې دا غي خلاف مقدمه چلیږي چې رته د علاقې سړې نه دا خو خلک غریبانان ایران دی غو پیسې نه لې خو وای چې ماته د خپل علاقې اجازت نامه ملاو شي. دا یو اجازت نامه ده داغه د پاره ویاره فارم د پاره دا دی او غزي دی له چټ ټایم ورکی دا د 2 اوسټ کار نه دی دا دو دو میاشتو کې دی خلک نشي چې کم پاتې خلک دي دانشي کوله نو مو مهرباني دې کوم چې مو لا دا ټایم دې خلکو لپاره زیات کی ځکه چې ډیر زیات خلک پاتې شوی دي.
یو بل مشر جاوید شاه پردی وویل
خلک ډیر زیات پاتې دي په شو قبيله وایي چې کم نه ټایمینګ هم نو خبره دې مګ دارو چې یو خدای دا چوکي چې هر یو قوم لپاره د خپل خپل ډیسک جوړ کی دا ما خبره دا چې په کور دارو چې لګون کې مګ لا ټایم روکړی شي ځکه چې دې مو خلک ډیر لره لره لوکو کې پروت دي کنه نو کم از کم چې مګ لا دا ټایم چې نوی نوی چې دوه میاشتې ټایم دې روکړی شي مګ لا
د باډي د کډوالو د غوښتنې په حق له مشکله د اف ڈی می اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې په ټاکل شوی وخت کې به د ټولو کډوالو ته دغه اسناد ورکړی شي خو که بیا کومه کورنۍ ترې پاتې شي نو نیټه به ورته وغځوي. یاد دیوی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه د باډې د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي او زیاتره کورنۍ یې خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په پیښور کې لسنیمې په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. په بنو کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی حمله وروسته د ګوندن په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی. تیر مازیګر په دغه ریموټ کنټرول بمی حمله کې دوه روغتیایي کارکونکي ووژل شول او دورانی پکې بچ پاتې شو. د حمله پړه چا نه منلې. د بلوچستان بلتونپالی وسلوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ یو ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تیره ورځ رسنیو ته پاستول شوې ویډیو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ناست ښودل شوی دی او د پر حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د نیشنل اکشن پلان تګلارې په وسیله د په وینا د بلوچانو نسل وژنه کوي. د پاکستان حکومت د دې ویډیو په اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان مذهبي لګکۍ و احمدیان او استاذي وای په هغه هیواد کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیان عمومي ویاند فرید احمد تیر مازیګر مشال رډیو ته ویل په پاکستان کې د احمدیان زورونو په نخ کولو تر ټولو لوی عمل د هغه هیواد آئین او قوانین دي. خو د حکومتي ویاند پرویز رشید مشال رډیو ته ویل چې د پاکستان قوانین امتیازي نه دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندو ګوښه کول به د ولایت امنیت ټینګښت په ټینګولو کې مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي هر کال له افغانستانه د 28 ارب ډالرو هیروین بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاقیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د عوامي نشل پښتونخوا ملي عوامي او قامي وطن ګوندونو له مشرانو سره لیدلی دي. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکارۍ ته ژمن دی. او روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دوه اړخیزه اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بیايي. دا د دې مهال خبرونه او اوس هم ورزو اسلام آباد ته هلته مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی اولس سفوري او ارزان انصاف رسولو په اړه ویلي دي چې ادارې د خپل کارکردګۍ کې بهتري راولي او غریب اولس ته د زر انصاف ورکړي شي. ادارې وایي د سپریم کورټ چیف جسټس خبرې اگر چې عدلیه او محتسب ادارو په اړه وي خو د غریب او د منځنۍ طبقې نه تعلق لرونکي خلکو کار د امروزه په بنیاد د عدالتونو نه علاوه نورو سرکاري ادارو سره هم وي. نو د دې نورو سرکاري ادارو کارکردګۍ د ټولو زیاته ښه جوړول ضروري ده. ادارې زیاتوي که سرکاري ادارې خپل کار په توګه سرته رسوي نو اولس به عدالتونو او محتسب ادارو پورې نه سي. د ادارې په وینا د پاکستان اولس په عام توګه د تاڼو او پټواریانو نه مجبوره وي. یو کار چې په یو څو ګنټو کې کېدی شي هغې لپاره غریب اولس د میاشتو چکرې وهي او د هغې سختې خبرې هم برداشت کوي. ادارې اخیرې کلي کې باید چې د پاکستان حکومت د چیف جسټس د خبرو په رڼا کې دې اړخ ته هم توجه ورکړي او د عام اولس مشکلات او پریشانیانې لرې کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې زلزله او د سیلاب نه متاثره ضلع د چترال د لرې پرتو سیمو اولس د حکومتي قسم دا د نتر لاس کولو په اړه احتجاج کړی دی. ادارې لیکي چې د چترال سیلې د اولس مظاهرو نه دا ظاهریږي چې د چترال اولس د حکومتي ادارو نه شکایت دي. ادارې زیاتوي کال 1921 کې هم داسې حالات وو او د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په خصوصي هدایاتو د هوایي پوسټ په ذریعه د چترال لرې پرتو سیمو ته امداد رسول شوی وو. نو اوس د واورې ورېدو له کبله یو وار بیا د داسې امدادي اپریشن ضرورت دی. ادارې وایي د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود دوی ته امداد نه دی رسول شوی او دا خلک مجبور شول چې د احتجاج د لارې د حکومت توجه ترلاسه کړي. درې اخره کلي کې امید پکار دی چې وفاقي او صوبایي حکومت دواړه به د چترال د اولس غوښتنو او د محرومیانو ازالې لپاره متعلقه چارواکو ته هدایات جاری کوي او په اعلی ترین سطح به امداد رسول یقیني جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس په بلوچستان کې د یوې بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ هغه ویډیو په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې د یادې ډلې مشر ډاکټر الله نظر خودل شوی دی. د پاکستان حکومت داوا کړې و چې نوموړی وژل شوی دی. بلخوا اژانس فرانس پریس په افغانستان کې د بیپولې ډاکټرانو پر روغتون د حمله پلټنو په اړه د امریکایي پوځ او د سازمان خبرګونونه څېړلې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
رویټرز خبری اژانس کې په پاکستان کې بلوچ بیلتون پالو د زیارت په ورځ یو ویډیو خپره کړې چې پکې د ډلې مشر الله نظر ژوندی او د یاغیتوب په مشرۍ ښودل شوی دی. پاکستان باور لري چې د اګست په میاشت کې الله نظر په یوه چاپه کې وژلې دی. اژانس لیکي په بلوچستان کې ناامنه حالات د چین او پاکستان د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو اقتصادي راهداري پروژې لپاره یو ګواښ دی. د دغه پروژې لاره د صوبې له گوادر سیمې نه شروع کیږي. د اژانس په خبره د بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا د خپرې شوې ویډیو د تاریخ تصدیق په ازادانه توګه نشي کېدی، خو د ډلې ویان میران بلوچ ویلي دي چې ویډیو په نومبر میاشت کې په بلوچستان کې جوړه شوې ده. په ویډیو کې الله نظر وایي چې د څه مودې راهیسې حکومت د هغه د مرګ په هکله پروپاګنډا کوي. دی وایي دا صفا دروغ دي. په ویډیو کې د ژمنه کوي چې جګړې ته به دوام ورکوي. بلوچ لیبریشن فرنٹ نومې بیلتون پاله ډله په بلوچستان صوبه کې تقریبا د 1300 کالو راهیسې د حکومتي ځواکونو خلاف جنګیږي. اژانس د صوبې د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی له خولې وایي چې ویډیو یې نه ده کتلې نو ځکه پریس نه شي ویلې. په ستمبر میاشت کې بوکټی ویلي وو چې د حکومت په باور الله نظر په اګست کې په آوران سیمه کې په پوځي کاروایی کې وژل شوی دی. بلخوا اے ایف پی خبری اژانس لیکي په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو په هسپتال د امریکایي حمله په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنې په هکله وروسته ترغی فشار سیوا شو. کله چې پوز د شوې غلطۍ تفصیل ورکړ، خدای په ډاګه نکړه چې آیا د پیښې به ځانګړې پلټنې کیږي که څنګه. اژانس وایي د بی پولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف د شروع په ورځ له هغې وروسته په پوز تنقید وکړ او د هغوی لاپروایي وبلله. کله چې په افغانستان کې امریکایي کمانډر وویل د اکتوبر په درېمه نیټه په کندوز کې پر هسپتال حمله د یوې انسانی غلطی لامل شوه. له دغه چاپې وروسته دغه هسپتال اتړل شو. په حمله کې دیش کسان وژل شوي وو. جنرال جان کیمبل د شورو پورس په کابل کې د نیټو په مرکزی دفتر کې د خبری کانفرنس په وخت د پیښې نیمه ذمهواري د امریکایي ځواکونو په ستړیوالي واچوله چې په کندوز کې د 15 ورځو راهیسې د طالبانو خلاف په جګړه بوخت وو. خو نوموړي زیاته کړه چې شوې غلطي د پروسې او د سازمان د ناکامۍ له امله نوره زیاته شوه. نوموړي وویل چې د پیښې ذمهوار کسان یې معطل کړي دي، خو نور وضاحت یې ورنه کړ. اژانس د ایم ایس ایف د مشر کریسټوفر سټوکس تخلیلي کې د غلطیانو په هکله له وضاحت ښکاره شوه چې دا د امریکایي ځواکونو لاپروایي وه او د جنګ د اصولو سرغړونه وه. بلخوا د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پیښې د ځانګړو پلټنو غوښتنه کړې ده او وایي چې اوس هم څو پوښتنې په ځای پاتې دي چې آیا امریکایي زیانو پاکستا او کو په بے احتیاطی سره هسپتال په نخ کړ.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بی پولی ډاکټرانو نړیوال ادارې یو ځل بیا په کندوز کې پر روغتون د بمباری په اړه د بی طرفه پلټنو غوښتنه کړې. هلته د بشري حقونو څار نړیوال ادارې هم د داسې خپلواکو او پراخو څېړنو غوښتنه کړې چې یو شمیر جدي پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. د ادارو پر داسې مهال د تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي د اکتوبر په میاشت کې د کندوز پر روغتون بمباري یوه انساني تېروتنه وه. په هغه برید کې 13 کسان وژل شوي ول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
په کندو ښار کې د بي سرحد ډاکټرانو پر روغتون د حمله پاړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان تر سرګندونو وروسته چې د حمله انساني تیروتنه بللې وه نړیوال خبرګونونه زیات شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پیښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي دې پوښتنې ته باید ځواب پیدا شي چې آیا حمله کوونکي خبر و چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بېغوري له مخې شوی دی. د سازمان ویلي په کندو ښار کې د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه باید څېړنې وشي، ځکه شایي دا یو ډول جنګي جنایت وي. د بې سرحد ډاکټرانو نړیوال ادارې د امریکا پر پوز تور لګولی چې په کندوز کې پر روغتون په حمله کې جدي بېغوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حملې په اړه باید خپلواکي څېړنې وشي. دا زموږ لپاره ډیره وحشتناکه ده چې دوی پر داسې ځای حملې کړي چې نه یې پیژني. د حملې پر مهال د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواکي څېړنې وشي، داسې چې په دې لانجه کې ښکېل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو وار بیا د خپلواکو څېړنو ځکه په کندو ښار کې پر روغتون په حمله کې د بي سرحد ډاکټرانو د نړیوالې ادارې د کارکونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون ډیر شته نو وژل او ګنشمیر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د چهارشنبه په ورځ د کندو سپیشه انساني تیروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وځړنول شوې. د کندو سرپرست والی الحمدلله دانشی پرون په دې اړه په خبرو کې یو اربیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندو ښار ترنیول وروسته په ملکی ځایونو کې پناه اخیستی وه.
طالبان از
شفاخانه مسجد دی وای وسوالو طالبانو له روختونو جمعتو مدرسو شوونځو او د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستای دی. په کندوز کې د جګړې پر مهال پر دې روختون امریکایي ځواکونو په غلب ګمان د وسوالو طالبانو د موجودیت لامل حمله کړې ده. د امریکا پاوستروسه په کندوز کې پر روختون د خپلواکو چړونو تر سره کېدل رد کړي. د بي سرحد ډاکټرانو نړیوال سازمان د حقایقو د منډولو لنړیوال کمیسونه په دې اړه د خپلواکو تحقیقات غوښتنه کړې. د بي سرحد ډاکټرانو سازمان ویلي چې په دې اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو اجازه ته منتظر دي، خو تر اوسه یو هیواد هم له دې خبرې سره موافقه نه ده کړې.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د سولې په لور خبرونه د یک شنبه اتوار او د دوشنبه یا ګل په ورځ اوري. په وسترتای تر یو رپورت وروسته روخانه مستقبل خبرونه در خبرو. ټایم مجلې په 2003 زیږیز کال کې د هند پر ممبئی ښار د وسلوالو بریټ پاړه لیکنه خبره کړې. هغه کال د وسلوالو یو ډلې په ممبئی کې پر یو شمیر ځایونو بریټ وکړ او له یو نیم سل څخه زیات کسانی وژل. ټایم مجلې وکاله مخکې د شوی بریټ بیا کتنه کړې. ټایم مجله لیکي د هند ممبئی ښار لپاره وسلوالې حملې نوې نه دي. د 1990 زیږیز لسیزې له پیل راهیسې په هغه ښار کې له لس څخه زیات بریدونه شوي دي. مجله وایي د ولسي ترانسپورټ او ګڼې ګوڼې په ځایونو کې بمی چاودنې شوي وي، خو د هند کاروباري پلازمینه یو داسې جذبه لري چې ورته د ممبئی روحیه ویل کیږي. هر ځل تر برید وروسته د دې روحیې له کبله ښار بیا پاڅېدلی او له دې ورانیو او ویجاړیو یې لرې سفر پیل کړی دی. په لیکنه کې راغلی البته د 2008 زیږیز کال د نومبر پر 26 د وسلوالو یوې ډلې د ممبئی ښار پر یو شمېر سیمو حملې وکړې چې پکې له یو نیم سل څخه زیات کسان ووژل شول. دا وسلوال له عرب سمندرګي ممبئی ته ورننوتي ول. د حملو په نتیجه کې نه یوازې ممبئی ښار بلکې ټول هیواد د خپل ځان په اړه فکر پیل کړ. ټایم مجله وایي وکاله آگاهو تر بریدونو وروسته دوی د مجلې پر سرمخ د هند درد په نوم لیکنه خپره کړه. په هغه لیکنه کې راغلی تر حملې وروسته د ممبئی خلک بیا پاڅېدلی دي. دا خلک پاکستان ته غوسول چې په اړه یې فکر کیږي چې د بریټ سرچینه ده. همداراز دا خلک خپل حکومت ته هم غوسول. مجلې وکاله مخکې لیکلي ول چې د ممبئی تر وسلوالو حملو وروسته د هغه ښار بلکې ټول هیواد وګړي فکر کوي چې په هغه ښار او هیواد کې څه بدل شوی دي او څه سم نه دی روان چې باید سم کړل شي. ټایم مجله وایي د وکاله مخکې کیسه نن هم رښتیا ده. په هند کې اوس هم هغه ټولنیز او سیاسي مسئلې موجود دي چې د ممبئی بریدونو پر مهال موجود وي. په لیکنه کې راغلي هند اوس هم له ګاونډي پاکستان سره ښه اړیکې نه لري. په هغه هیواد کې له مسلمانانو سره سم چلند نه کیږي او د تاوتریخوالي لپاره چمتووالی اوس هم روان دی. ټایم مجله زیاتوي کله ممبئی څخه هغه بریدونه اوس په هیرېدو هم دي، خو دا ښار د روانو حالاتو په اړه هرومرو پوښتنه کوي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو وس هم وخت شوی د اونیز خبرونې روښانه مستقبل په نننۍ خبرونه کې به تاسې د ښکلو هنرونو یا هنرهای زیبا د زده کړو په اړه باندې واورئ. د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج آف فاین آرټس په نامه دغه اداره خلاصه شوې چې پکې زده کوونکي کولی شي چې تر دولسم کلاس وروسته داخله واخلي. دغه موضوع د روښانه مستقبل د خبرونه درته په تکراري بڼه در خبرو. کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. په عامه توګه د پښتنو په ټولنه کې خلک د تعلیم د بیلابیلو برخو په حق لا ډیر محدود معلومات لري او همدغه وجه ده چې زیاتره خلک خپل بچي ډاکټران او انجینران جوړول غواړي. بیا ځنې یې د مقابله امتحانونو کې شاملول غواړي، یعنی چې CSS او یا PSS وکړي او لوی افسر ولګي. نو داسې فکر کېږي چې مستقبل به یې ډیر ښه وي. دا راز د وخت د تیرېدو او معلوماتو زیاتېدو سره سره د تعلیم نوې نوې برخې وبو پیژندل شوې، خو د فاین آرټس، فنون لطیفه یا فنی او انځوریزې زده کړې لا هم ډیر کم خلک پیژني او بیا د هغې نه هم ډیر کم پکې خپل بچی داخلوي، ځکه چې مخکې په پښتونخوا کې د فاین آرټس لپاره د زده کړو موقع د نشت برابر وه. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې د فاین آرټس چې ورته د ښکلا هنر هم ویل کیږي په اړه معلومات درکوو. د سپتمبر په 20 نیټه د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د یوې ادارې افتتاح وشو. د دې ادارې مشر فضل ستار دورانی په دې حق له مشال ریډیو ته ویل
13 سپتمبر 2014 باندې چې دا کالج استابلیش شو او د دې نوم ټاکل شوی او یونیورسٹی کالج آف آرٹس، او چونکہ په موقع داسې شو چې دا صبح لومبه کالجو نو داغه د وژن چې د دینوم دغه شو پښتونخوا کالج آف آرٹس، او د دې وجه دا و چې په صبح کې داسې انسټیټیوټ نو آرٹ ډپارټمنټ شو په هزارې یونیورسٹی کې او په پېښور یونیورسٹی کې، خو هغه ډېر لیمیټډ دغه سکوپ او خلک نو په دې کې مونږ سره چې سلور ڈپارٹمنٹس تھی کڑوں بھی زلبانی پہ ہو جائے بانے ڈپارٹمنٹ آف آرٹ ہسٹری اینڈ آرٹ تھیوریز، ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس، ڈپارٹمنٹ آف جائن، ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر.
نوموړی زیاتوي د سپتمبر 20 نیټه د فائن آرٹس په تاریخ کې یو خاص اهمیت لري.
20 سپتمبر 1964 کې په پېښور یونیورسٹی کې آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ په نوم باندې جوړ شو. چودھری محمد علی بار دوانه کې وایس چانسلر وو او پاره کې غټ میلمانه چې په غورز باندې نو غنی خان او شاکر علی او عبدالرحمن چختای وو او د بنگلاديش ډاکی یونیورسيټي نه چې زین العابدین صاحب راغله او هغه د چیرمن جان کړو. لکه دغه د فارمل ایجوکیشن او زکه د ګندارا زمکه چې دا سیمه چې دا نو دا په دې کې خدای آرټ اکټیویټیز د ابتدا نه د 2000 کالو نه 2500 کالو نه شروع دي او فارمل ایجوکیشن په 1964 کې شروع شو. اوم با اغورز د ګولډن جوبي بولز باندې د پښتونخوا د دې ګندار د سیمې رومبه آرت کالج پښتونخوا آرت کالج جوړ کړو.
فضل ستار دورانی نه مو پختلی په دې کالج کې د زده کړو کوم کوم پروګرامونه لري.
موږ سره په فاین آرټس کې چې دینو سپیشلایزیشن دی پینټینګ، مینیچر آرټ، پرنٹ مینکیک، فوټوګرافي، سکلپچر، تھیټر آرټ، سیرامکس اینڈ پاٹری او پرفارمینګ آرټس. دا د فاین آرټس ډپارټمنټ سپیشلایزیشن دی. For design department ki di computer and digital arts, textile and fashion design, interior design, product design aur industrial design. Pa pade ke chide no jimunga das wala sam pas khal ko para yo program shuru kare de cha ga MA art and design de aur pa MA art and design ke dada department of art history and art theories panum banare pade ke che kam specialization di aga de history of art, dream specialization de art administration, dream specialization de culture studies, سلورم اسپیشلائزیشن نے فلم اسٹڈیز، پنزم اسپیشلائزیشن نے میوزیکالوجی، پگم اسپیشلائزیشن نے پرفارمنگ آرٹس، اوم اسپیشلائزیشن نے فوک آرٹس اینڈ ہینڈی کرافٹس، اور سلورم ڈپارٹمنٹ آرکیٹیکچر چلے پائے کہ دو پروگرام ہیں آرکیٹیکچر ڈیزائن اور اربن ڈیزائن.
د مردان په پښتونخوا کالج آف آرٹس کې د داخلي څه طریقه کار دی نو موړی وای
په دې کې جدا ده چې دا کوم چې ډپارټمنټس دي سلور وانه په دې کې دا آرکیٹیکچر او دا فائن آرٹس او دا ڈیزائن
دا کسان چې کلمون سره داخل شي د دولسم کولو نه پس د دې لپاره دا دي چې اوس خو هغه پاکستان کې سیستم چینج شوی دی، هایر ایجوکیشن سیستم چینج کړی دی، اوس چې دی نو د دولسم نه پس ایٹ لیسټ سیکنډ ډیویژن هغه خلک مونږ سره فارمونه جمع کوي. نو یو خو د دې مونږ چې دینو جرنل انټرویو وکړو او بیا ته ایپټیچیوډ ټیسټ واړو چې دې ډرایئنګ سره رغبت څنګه دی او ډرایئنګ څنګه کولی شي. او یو کال د دې درېواړو ډیپارټمنټس فاؤنډیشن ایئر چې دی دا انټرنیشنلی داسې ده دا فاؤنډیشن ایئر چې دی نو دی یو ځای هغه یو کال کې دې ته مونږ ټول د آرټ جهتونه چې دي هغه ته اوپن کړو. فاین آرټس چې څوره فیلډ دي مونږ سره اویلیبل، په ډیزاین کې چې څوره فیلډ مونږ سره اویلیبل دي.
دا چې په عملی توګه د کالج کې تعلیمي سلسله شروع شوه او کڅنګ فضل ستار دورانی په دې پښتنه ویل
په دې کې هر لړی مونږه درې ډیپارټمنټس چې دي هغه اپریشنل کړی دي او درې ډیپارټمنټس کې چې دي نو په بیسر اف فاین آرټس کې او بیسر اف ډیزاین کې دا دو ډیپارټمنټس شو په دې کې داخلي شوه دي او کلاسونه شروع شو. دا په آرټ هیستوري کې داخلي شو شو دي فارمونه جمع کړي او آرکیټیکچر کې دا غیر ریکوایرمنټس چې دي نو هغه زیات دي او د کونسل نه اپرو لږ ستو دي نو هغه به ان شاء الله د 20 ستمبر 2015 پورې هغه مونږه داخلي شروع کو دی.
د تعمیراتو د نقشو جوړولو لپاره تعلیم یعنی آرکیټیکچر چې د انجینری یو برخه ده پکې د داخلو لپاره څه شرایط دي نو موړې وای
آرکیټیکچر د عام طور تر د ورډ چې دی نو یورپ کې خلک کرایټیریا چینج د خپل د کې په ایشیا کې دا ده چې مونږ چې نو فری انجینرینګ والا کسان اخلو او چې میکزیمم مارکس باندې وته میرټ جوړو او دویم دغه دای چې اف ایس سی فری انجینرینګ چې کړی او داغه ته جوړولو کې دا ټایم ځکه لګی چې د آرکیټیکچر کونسل اف پاکستان چې راغی نه اجازه تغسکړي داغه لا ول زیرو ویزټ کیږي هغه اکوئپمنټ ګوري فیسیلیټیز ګوري هغه ټول چوشي نو هغه بیا پروویژنل باندې اجازه تر کی او بیا راغی نه پس بابا د دریو کالو بیا د پاره ورچې نه اجازه ملو شنو لګ داغه ریکوایرمنټس زیات کی او موږ دا نه غواړو چې د پښتونخوا سیمې د اډومبې کار چې دې نو لګی سره پرابلم دي خلکو ته سہولت.
فضل ستار دورانی نمو پختل چې د فاین آرټس د ډیګری تر لاسه کول نه پس د کار روزګار موقع ملاویږي یعنی د دې ډیګری سکوپ شته او کڅنګ
سکوپ په ماده ډیر زیات کاری دغه چې انټرنیشنلی دوره غټ مارکیټ ته چې کم زیات د ارجن ډیزاین کړي نو د روزګار نشي پاتې کېږي. دویم پکې غټه خبره ده چې دا سیلف امپلایمنت سبجیکټ دی دا ټول که یو سړی سرکاري نوکری یا د کمپنۍ نوکری ملاوم نشي هغه په خپل ځان له دوره څخه کولی شي چې هغه به وګ نه پاتې کیږي. او درېمه خبره دا ده چې سر سوشل چینج به راځي لکه چې یو سړی زموږ پښتنو غوا تاسو کورونه کتلی دي نه پکې څوک پینټینګ لګوي نه ولا رنګ صحیح کوي نه د هغې ډیزاین ټیک وي نه د هیلتھ فیسیلیټیز وي پکې نو دا اویرنس چې راشي دا سوشل چینج چې راشي دا امپلایمنټ سیلف امپلایمنټ چې راشي دا به زموږ په دې سیمه کې ډېر غټ چینج وي. او دا کالج مقصد دا دی چې سوشل چینج او سیلف امپلایمنټ شروع شي نو زموږ کالج چې دا به خلک چینلایز کړي او دویم دا چې دا کم چې ځوانانو کې دا نیگیټیو ټرند روان دي نو بیروزګاری دا تنګ شي فرسټریټ شي نو چې کله یو سړی بیروزګار نه هغه ته یو داسې اکټیویټي ملایو چې هغه چرته کینی پینټینګ کوي چرته کینی فوټوګرافي کوي او بیا چرته په ویب باندې په فلیکر باندې په یو شی باندې بل شی باندې ورکی او $500 په یو تصویر باندې چې هغه عام گپ شپ کیستی وي هغه باندې واخلي نو زه دا نه ګڼم چې د دې بل څه رول کم وي بلکې ما دا غوښتل ښکاري چې خلک ته به یو ډېر ښه مشغوله او د پیسو ګټو یو ډېر ښه طریقه ملوي.
دا وو په مردان کې د پښتونخوا کالج اف آرټس مشر فضل ستار دورانی چې د فاین آرټس یا د ښکلا فنی زده کړو په حق لې د خپل ادارې په کردار رڼا واچوله. نو موړې وای داخلي جاری دي چې پکې په د اول کال کې نیمه داخله مافته او د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره پکې نور سہولتونه هم شته. دا راز دا کالج چې د ولی خان یونیورسيټي برخه ده پکې د هلکانو او جینکو د اوسېدو لپاره جدا جدا هاستلونه هم موجود دي. په دې موضوع درته روښانه مستقبل کې نور تفصيل هم درکو او د دغه کالج د زده کوونکو خبرې به هم واوري د یوې لنډې د مینه پس. مشال ریډیو سره اوسئ. روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته نن د خکولا د هنر یعنی فاین آرټس د تعلیم په حق معلومات ترکو. د دمین وړاندې تاسو واوریدل چې د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د پښتونخوا کالج اف فاین آرټس افتتاح شوه او پکې د محل داخلي هم شروع دي. په دې کالج کې نوې داخله شوې هماګل لومی وزده کوونکې وای د ماشوموالي نه رنگونه خوخو ځکنو د خکولاګانو فن زده کول غواړي.
موږ د یو
مطلب یو کلی نه بل څه د دې لپاره غوړو چې یو ایجوکیشن تو ثرډ ایئر چې نو ما پینټینګ کې مطلب د ما سبجیکټ کو چینج شو لاین الیکټیو انګلیش الان کې زما دا شوق او دې ځکه نه مې شوق او سکول ټایم نه مې په پارټیسیپیشن کو آی او فنکشن کې کالج کې ومن کو
دا چې د کورل اړه پر میډیکل انجینیرینګ او یا د تعلیم نورو برخو ته د تللو فشار خونه وو نو موري ویل
هلن کې زمونږ سوسایټي کې پښتون کلچر کې مطلب میډیکل او انجینیرینګ دا څه بیسیک سبجیکټ دي چې دا څه پوره کې ډایرکټ جاب ملایږي د دې مسلې ته نو نو سبجیکټ هم شته فاین آرټس یو دا څه دي چې هغه کې په دې ځواني زمو بچپن نو خپل او زمو پیرنټس ماته شروع نه وی چې مطلب ګډ ګفت سیستم انسان ته ورپړي پرې باسو او پر انټرسیکشن ډیزاینینګ فیلډ باندې رالم په نو مخکې ما چې سیکر ما میډیکل ته اپلای کړو هلکه هغه چې یو انسان له پکار جو سی چې نه چلیږي ډایرکټ خپل ډایرکشن ته چې څه چې لایف کې خپل هغه سیس پکار چې کوم باندې انسان خپل کمانډ دې پدې وځي باندې چې دې څنګه دا پیشنټ ډیزاینینګ
هما ګلوای د دې کالج د شروع کېدل سره د پښتونخوا جنکو لپاره د فاین آرټس زده کړې ډېرې اسانې شوې
جنکو لپاره خو دا ډېر ښه فیډ دی زم چې کوم یو انسان نازي هغه خپل بیک گراوند ته ګوري خپل ویلیوز ته ګوري هغه به ستر جو چې موږ سوسایټي ته پرمیشن نه راکړي چې موږ لکه یو پښتون کلچر کې موږ پورنا بهر لاړ شو بیا دونه لری لاړ شو چې هغه فیسیلیټی نه ترانسپورټ نو په دې وجه دا څنګه بڑے ښه اپورتونټی دا اسپیشلی بچی پی کے کہ موږ ته راځو کالج کولاو کو او موږ خپل آسان باندې خپل کو تم کې راځو او ته کم سب څنګه شوق دی هغه پورا کولې شو ټیم ډیزاین څه دی هغه موږ اچې کولې شو د خپل ګول د خپل ټارګټ دی هغه تم نو کې دې خپل آسان باندې یو ټیچر دا پروفیشنل دی بیا ته دا هزارې نه ټیچرز راغلي دي یو ټیچر یې ان سینر راغلي دی
تاسو د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د فاین آرټس کالج په حق لا معلومات اوریدل د خبرونه په دې برخه کې مو د داسې یو ځوان سره خبرې کړې چې د فاین آرټس تعلیم یې په لاهور کې د یوې ادارې نه ترلاسه کړې هغه وایي
زمانو پیر حامد خشکی دې زه د خشک نو خار سره تعلق ساتم ما د ورکوالې لګ سکول ټایم پرایمری سکول جا وخت ما د ډرینګ شاپ لرلو د پینټینګ ما کلرونه اورې خو او رہی دا جی ما بازار سرا پر ڈرائنگ پینسل اور دس سیزن ہزار ساتل نو ما چکم وقت کے میٹرک اور گیارہ نہ بس ایسے ہوگا نو ما یونیورسٹی کے داخلہ ہوگا دا آرٹ دا پارا الطرح ما بی اے فائن آرٹس کو دا پشاور یونیورسٹی نا پا آرٹ دا گرافک ڈیزائننگ کے داغے نہ بس جائزہ لالم دغتا ایم سی اے نیشنل کالج آف آرٹس تھا ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ نا ما ملٹی میڈیا کا ما انیمیشن کے ماسٹر کو مطلب ہے کہ ما کارٹون انیمیشن التا دکو ویڈیو دا سیزن میں دک او بیا ما تو یوسف خان شیربانو باندے التا تیس سیزن کو یوسف خان شیربانو کو تاسو کتلی پختو پایو باندے انیمیشن کو
حامد خان وای د کورنۍ خلک تعلیمي یافته دي دو هغوی د خپل خوخې د تعلیم نه نه منکاوه خو ځنې خلکو بورته ویل چې فاین آرټس اهمیت نه لري
کوم وخت چې ما د هکولو خپل فاین آرټس کولو نو موږ ته خپل ځانې لگا ډیرو کسانو وی چې ته دې فیلډ ته ولاړې ما زما دې فیلډ سره شوق ته ګرځم سبق نه سره دې کې بابم مخکې زنور سبق پدې کې نو سره چې ما کور کې ویل ما ته کور کې سب لکه ما ته چاغ نو کړې په کور کې خو بیا مې ته خلک وی چې ته دا څه کار ونه لکه دلته کې زموږ په خپل څنګه تاسو خبرو کو دلته کې څه پدې کې څه سبق نه وي چې دا خو فزور شي دی خو ای ته دا پته نه وي اوس مو شران دا شو چې دا یو انډیکیټډ ټول لري چې لکه دې فیل ته ول لاړ دا خو سره موږ نه دی دا غدي ودی کې څه خو ما ته چې دا زما شوق ته د دې مخ کې ډېر دغه ځکه چې موږ ته زموږ په صبح کې بلکې زموږ ځل کې دا څه کس نو چې هغه په کړو خدای دا چې زموږ مشران لرو او ای انډیکیټډ ناری مالا وسلا را کا چې نه دې صحیح لګیا دی دا دې چې کوم کار کوي دا د دوی مستقبل لپاره دا نور انده مستقبل لپاره دی لپاره ډیر روحاله دا لري نو دې صحیح روان دي
حامد خان اول په خاص توګه د کارټون فلمونو جوړولو تعلیم یې کړې او د خپل لاس جوړ کړې شو تصویرونو نمایښونه یې هم کړې دي نو موري وای په مردان کې د پښتونخوا کالج اف آرټس د جوړېدو سره به د دې صوبې ځوانانو ته په دې برخه کې د زده کړو موقع په لاس ورشي
بلس پر پنجاب ته موږ وګورو زمون په آټ کې ډېر مخکې دي زمون د آټ کې په ولی مخکې دي ځکه چې کالجونه دي یونیورسيټي دي او زمون په صبح کې صرف د پښور لسته کې یو کالج دا یو د وجه چې دلته د مردان کې شروع شو نه دي کې یو هو دا چې سواد ته مردان دې سواد دا چر صدر مختلف ډیسټریکټ دي دا له خلک عمره دې شي بل نه چې دي کې دا چې د غلی چې لکه ارکیټیکچر په فشار نشته کې نشته او دلته کې دي کولو کولو دا درغت کار لکه کولای کوشش کوي او دې نه علاوه پینټینګ پاکستان ټیکسټایل پاکستان او دې نور شوبول هم ترجیح ورکړي بلې دا چې دې چې خپل وایس چانسلر سره احسان صاحب چې کوم اعلان کو دا غنی خان آد ګل نو دا یو خبره چې زمونږ په صبح کې آد ګلې بالکل نشته او په پنجاب کې ډېری دي نو دا نو نه سټوډنټان مطلب چې ډېر هنرمند په زمونږ صبح کې شته نو دې ترته توجه ډېر راشي
کارپوهان وای د تعلیم هر برخه او هر سانګه په خپل خپل ځای پوره اهمیت لري او ځوانانو ته پکار دي چې هغه برخه کې تعلیم وکړي کوم چې د دوی خوخوي دا راز به نه یوازې دوی ته تعلیم او کار روزګار اسان شي بلکې دوی به د خپل خوخي په برخه کې د زده کړو په نتیجه کې لوړ مقام ته ځان ورسوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه